زر ملوال صاحب حاجی صاحب ته خو پاکستان کې په اریپور کې الته د زمکو حالت څنګه دالتم برمی دی کنه الته وبو بوی ډیر وی څنګه
او دلته خو ډیر وبو دی یو خدای تر دې بند د تغم دی وبو لري او بل برمی هم څه اوس دلته د بورینګونه دلته وته وای مثلا دغه اکثره خلک استعمالوي او لنی کمرغه افغان کډوال هم د سیدی چې اوس کور کې دی چا ویل دی دغه برمی
حاصلات څنګه وسکل څنګه دی
نو حاصلات یې خو دا چې وبو ډیری دی وبو ډیری دی وبو چې یې راځي ورته وبو هغه زمکه چې دی او هغه زراعت چې دا هغه یعنی ډیر ګټه کوي یعنی زه معلومات کوم
مننه حاجی صاحب مننه دینه چې تماس ونیولې وو درنو میلمنو ګرانو اوریدونکو له هلمند هم موږ ته د بزګرانو نمائندګۍ یو پیغام را لېږلې دی هغه بو وورو او بیا به د میلمنو نظر پر واخلو
تاسو د ازادي درنو کارکونکو او اوریدونکو ته زه جدیر مولي صاحب د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د ګرنش میر بزګرانو فنمائندګۍ کې تاسو سره په لین کې هم او سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ روغ وي اسي زموږ ارزو دا و چې په افغانستان کې د کوکنارو کرل د بدیلې نشټوالي لامل بیا خلک کوکنارو ته مخ کوي نو هغه وايي کوکنار د اسلامي امارت لره ته غورسته مکمل بن سیوي دي خو د وچکالۍ لامل زموږ کرنیز حاصلات کم سیوي دي همدارنګه د امریکا له لوري پر هیواد غیر قانوني فشارونه روان دي په افغانستان کې هغه څه چې نړیوال غواړي لکه د کوکنارو او کښت نه کرل نوري خطرناک ستونزې چې چاته خطر لري اوس هغه په ټپه ولاړ دي او افغانستان الحمدلله مکمل یو د امن ځای دی خلک د خپل آزادانه ژوند لپاره هڅه کوي نو د کوکنارو نکړل اوس هم د ستونزو یو لامل دی خو زیاتره علتونه وچکالی نړیوال فشارونه او د بدلی کرنی نشټوالی دی نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ راپور تاسو ته او تاسو کارکونکو ته ورسیږي او زموږ راپور د خپل اوریدونکو سره شریک کړئ السلام علیکم ورحمت الله
صدیقی صاحب پیام آقای مولی صاحب جدیر شنیدن از هلمند گفتن که بعضی از عوامل یادآور شدن که چرا بعضی دهقان مجبورن به کشت کوکنار رو آورن و خواسته داشتن که مثل همه دهقانان دیگر خواستار بدیل معیشت بودن و کشت بدیل چه توصیه میتونین برشان داشته باشین صدیقی صاحب مهربان
خدمت جناب ولایی صاحب تمام شنوندگان عزیز خود شما میفهمین که کشت خشخاش کشت خوب مناسبی هم نیه به افغانستان و از نگاه خود چی هم که هست مغرون به صرف هم نیه و طوری که قبلا هم گفتم این کشت که هست خود برای ساعت انسان هم مزیره که از نگاه صحی انسان ها متضرر میشه و همچنین و کشت مجاز امنیه به خاطر از کشت بدیل بعد ما دهقانان ما انتخاب کنن و کشت کنن بخاطر چون که میفهمیم که کشور ما یک کشور زراعتیه و دیاقین باید از مشوره و رهنمودهای متخصصین بخش زراعت استفاده کنم و کشت بدیل به جای کشت خشخاش استفاده کنم چون خود شما میفهمیم اگر زعفران کشت بکنم یا نباتات طبی که هست مثل هن یا انقوزک رو گفتم دیگه نباتات ریحان مثل نباتات مثل کندل و اینا به جای کشت خشخاش کشت بشه نبات بدیلی باشه خیلی بهتر است چون که خود شما میفهمیم که زعفران هم نیاز بیو کمه و همچنین خود آن قوزه یا هنگ هست خوشبختانه از چند سال به این طرف کشتی و ترویج شده به افغانستان که همچنینی به شکل طبیعی و یا خودرو هم به شکل خود آبی کشت میشه
و از نگاه اقتصادی خیلی خوب یک نبات اقتصادیه که نیاز بیو کمه، خود شما میفهمین که خشکسالیه و نیاز بیو کمه، بنابراین میشه که به جای کشت خشخاش از این کشتا استفاده بکنن تا یک زراعت خود خوبی داشته باشیم، از زراعت انوی و زراعت مدرن یا زراعت پیشرفته ما تبدیل بشیم و استفاده از خود تخمای شده و روش های آبیاری و مبارزه با آفات و امراض اینا از مشورای خود متخصصین بخش زراعت استفاده کنم تا باشه که زراعت ما خوب بشه. در واقع خود شما میفهمین که اگه زراعت خوب بشه اقتصاد مردم خوب میشه، وقتی اقتصاد خوب بشه خام خواد اگه مشکلات و چالش ها از سطح کشور ما کم میشه. بنابراین ما توصیم اینه که برای دیاغین که از آبهای زیرزمینی هم خیلی استفاده نکنم. اگر خود شما میفهمیم اگه چند سال دیگه همیت خوشسلی ها ادامه پیدا کنه آبهای زیرزمینی از طریق نصب سولر ها اینا خیلی استفاده بیرحمانه میشه و ما باز شاید کمبود خیلی آب میشیم و دیگه مشکلات و چالش ها زیاد میشه، حتی آب برای آب خوردن هم باز با مشکل مواجه خواهد شدیم. و توصیه اینه که به جای کشت هایی که نبات که نیاز بینا زیاده، از کشت هایی مثل نباتاتی که مقایم به خشکه و نیاز بینا کم است از استفاده بکنم تا باشه که یک زراعت خوب خوش میکانیزی داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب صدیقی. پیشتر انجینر صاحب احمدی هم توصیه داشتن به آقای حبیب الله که از هلمند تماس گرفته بودن. یک مشکل بزرگی است که سطح آگاهی بزرگران میگن قدر بالا نیست که امون یازماندی های و معرفتی که راجع به کشت و کشت و زراعت داشته باشن او رو مرفوع بسازه. خیلی کم مشوره میگیرن از متخصصین. در منطقه که شما هستین آیا بزرگان در وقت کشت میان از شما توصیه میگیرن، با شما مشوره میکنن یا نه؟
خب تا حد نسبت به گذشته بله وضعیت باورمندی خود کشاورزان بیشتر شده، چون که نتیجه دیدم و خود شما میفهمیم پروگرام های خود ترویجی یا تغییراتی هم از طریق خود وزارت زراعت و ریاست های زراعت اینا برای کورس های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت برای دیاغین راه‌اندازی شده و اونا دیدم نتیجه دیدم وقتی که از اونا از تخم های اصلاح شده استفاده کنم، مثلا از روش های آبیاری که به حساب آب هدر روی یا زایات آب کمتر میشه استفاده کنم و دیگه مبارزه میخانیکی با آفات و امراض اینا بشه، دیدم و آموزش های دیدم و ترنینگ های هم میبینم. خوشبختانه بله حال باورمندی خود کشاورزان زیاد شده نسبت به سالهای 10-15 سال پیش. بله حال بیشتر شده باورمندینا و از رهنمودهای تکنیکی متخصصین زراعت اینا استفاده میکنن و چون نتیجه مثبت و قناعت بخش گرفتن. و بازم ما خواهش میکنیم که مؤسسات و سکتور خصوصی و همچنین ادارات دولتی و امارات اسلامی بیشتر به روی خود ارتقای ظرفیت دیاغین بیشتر فوکس و توجه کنم، به خاطر از این که سطح آگاهی نا وقتی سطح آگاهی خود بزرگان یا دیاغین بلند برده شه و از طریق روش های کشت استفاده کشت متدای کشت روش های آبیاری دیگه استفاده از تخمای اصلاح شده کنترل امراض به روش میخانیکی یا روش های کیمیایی اینا معلومات داده بشه، اونا میتونم که بیشتر از خود سرمایه کم محصول بیشتری میتونم به دست بیارم که در واقع خود دیاغین معلم هم تولید کننده هم و مردمی که در شهر زندگی میکنم کنسیومر یا مصرف کننده هم. بنابراین میشه که از طریق خود سرمایه گذاری بشه در قسمت خود ارتقای ظرفیت را اندازی و ورکشاپ ها و کورس ها برای دیاقیم برای کشاورزان تا اونا از خود زراعت کشت زراعت عنعنوی به زراعت عصری تبدیل بشه و محصول بیشتری به دست بیارم تا اقتصاد سطح اقتصاد اینا بلند بره.
تشکر بسیار زیاد انجینر صاحب صدیقی، بازم با شما برمیگردیم. یک شنونده به ما پیام فرستادن و او به گروس چی ویلدی پیام که بیا با استاس نظر میلمنو را واخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آزادی رادیو کارکون کوردین کز ما خواست سلامونه بی از من داغا پستانه دا طالبان شد داغا تاریک بند کردی دا وز پل شریعت دلیازه بند کردی که داغا دا کم ترونش پا دا دوهی که وست و دا باقی که ورسر لسلیک سنو داغا پار از ما پستانه نکه جواب راکی.
دوی پختنه کړی ده خو پختنه کارشناسانه نه ده چې کارشناسان ورته جواب وایي که په دوه کې تړون کړی وي کنه وي کړی خو کوکنارو کار خو کار نه دی یا منع کړی دی طالبان حکومت. یو بل ګران اوریدونکو هم راخلو او ورته وغوښتي چې ویل دي او بیا به احمدی صاحب ته ورسو.
سلام د ازادي رادیو ټول همکاران اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه مولوی خیر الله راشدی د هلمند ولایت څخه تاسو ته ماسکم. د طالبانو چې کومه کرکیله بند کړې ده د دې لپاره دوی باید بدري معیشت ورکړي او هغه څه وکړي چې د دې عام ولس چې کوم مشکلات یې هغه په حل سي. دا خو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې داسې کار او کسب شتون نه لري چې هغه باندې خلک مصروف سي. نو دا کوکنار چې ډېر خلک یې مصروف کړي و خصوصا زموږ په هلمند ولایت کې، نو د دې د بندېدو سره ډېر خلک بیکاره سوي هم دي او نور هم داسې کار او کسب نه لري او خلق په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او کم شان چې د نورو هیوادو څخه افغانستان ته واردېږي هغه ورځ په ورځ یو په دوه پر ګرانېږي او همداسې کسان هم شته چې د خپل کور لګښت نه لري. نو کم صادرات چې موږ د افغانستان څخه لرو چې اوس موجوده کم کښتونه دي هغه یا د وچکلي د وجه څخه وده نه کوي او یا کې و هم کې په داسې بیې باندې دي چې هغه د کور بسنه نه کوي یا د خپل کور اړین لګښتونه نشي په پوره کولی. نو دې لپاره یو بدل معیشت ورته پیدا کی او یا یو غمی وخوري، ځکه دا ملت او خصوصا دا ولس په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې اوس ژوند کوي.
ل راشدی صاحب څخه ډیر مننه. احمدی صاحب د راشدی صاحب خبرې مو واورید. هلمند نه تماس نیولې وای بسګران د قانون په بد اقتصادي حالت کې دي، هغه څه ذکري حاصلات څخه اخلي کفایت نه کوي او د بدیل معیشت غوښتنه کوي. مخکې هم حبیب الله عین مشکل درلود، عین ستونزې درلوده. دوی ته که تاسو څه ویل غواړي، یو بل د ما پوښتنه دا ده چې آیا دغه د سردخانو جوړول چې میوې کې وساتل سي دا کېدای سي مشکل حل کړي تر څه حده پورې؟ کنه احمدی صاحب
مننه خیر سه سرور صاحب زیب سه رونا پر دی موضوع چون امرکم رور چه پشتنه وکرله کوکنار پر کم احساس بنسوی دی مشر شیخ صاحب او کلیپ خبر کرده دی چه پاگه کشپر دی که خبری کرده دی در ده کوکنار و بنجدل ده ترون پر احساس نجی بللی بلکه ده ویلی دی چه ده زده اکیدی پر احساس پا کسم سروایم چه ده اکیدی پر احساس بندوم زکه ده یاداوری وکرله چه زه چور زمخ کی د مخدره موادو یو مرکز ته ورلم چې په هغه کې مثلا د متادینو مرکز ته چې په هغه کې 1500 کسان په مخدره موادو روزد و په هغه کې ډیر سنگین کسان او د شاري ځوانان هم موجود و چې هته از ما ډیر زړه وي پر وسوځل سوچ دا خلک یوازې دانه چې مثلا خارجان ته ستونزه ورسیږي بلکې په افغانستان کې داخل زموږ ورونه بچان او دوستان په دې مشکل اخته دي. او بل اساسی خبره چې هغه بدل معیشت کوکنارو زه وړم کال پر رخصتیس مستقیم د باغداری د مسول په توګه چې شپړو لسوالی زما په لاس کې وي شپړ اسسټنټ مې درلودله په دې بخش کې موږ اساسی کار کوي چې د کوکنارو بدل دوی ته اساسی کار وکړو او موږ په دې کې تقریبا 4000 بزګر ټرین کړل وته مو اساسي پروګرامونه جوړ کړل خپل په ټریننګو کې زما شو زه مشغوله وم او حتی مسولیت ما اخیستی و چې زه باید دې روزنه ورکم په خپل عادي ژبه او پښتو ژبه سره چې دې به شکایت ونه لري چې زموږ سره پښین خلاصيږي. ما تقریبا د 2023 خطر تلر شپړې 300 نه اتیا جریبه یوازې د شپاړس ډول میوه باغونه په شپړو لسوالی کې په کندهار کې جوړ شوی دا یوازې د روسافیس مؤسسه فعالیت نه و بلکې د امارت دراتک سره ټول مؤسساتو ته دا ویل شوی و او غوښتنه ځنې شوی و چې دوی د کوکنارو پر بدیل کار وکړي او اساسي کارونه په زراعت کې وکړي چې بزګران ته ښه حاصلات او عایدات لاسته راشي او پراتلونکي دوی پر خپلو پښو ودرېږي او کوشش وکړي چې زراعت ته په مسلکي توګه مخه کړي. دا یعنی د افغانستان خاصتا په جنوبی غرب زون کې چې کم مؤسسات یا ادارات اخته و ټول د بزګرو سره په همکاري کې اساسي رول درلود او ډېر شکارې کوي. حتی موږ په بینینو افغاني یا پلکو ډالرونه د بزګرو لپاره مصرف کړل. حتی د درغلي دونه مخه مانی ولې و چې یو ځل درغلي هم نه کېدله. ولې زه د بزګرانو ځینې ستونزې درته ذکر کوم چې زموږ بزګر خپله نه غواړي چې پر پښو ودرېږي، نه غواړي چې خپل اساسي کار وکړي او آینده جوړ کړي. ما په ټریننګو کې دې بزګرانو ته ویل موږ یو د واپاشي د بچ په 5,500 افغانۍ رانیول شوی و، یو اره په 3,200 افغانۍ رانیول شوی و، امبارون باغونه دا هر څه مو ورته ورکول او جوړولم. بدبختانه دی به کومه ډبه چې موږ په 5,500 افغانۍ ورکړې و دی په 1400 کلدارې پر نور خلکو خرڅولې. ما ول دا لاره نه ده چې تاسو کوي دا رقم دانو حتی باغونه له خلکو خرڅ کړي و. د ټرایلس سیستم یا ګډری باغونو اړوند موږ دوه اساسي کار ورته وکړي. یعنی بزګر به ویل چې موږ وسنه رسیږي، لیکن 200 جریبه ګډری باغونه چې دا هر جریب تقریبا 2000 تر 2,500 ډالر مصارف و. دا موږ بزګر ته په زاری ور کوله، حتی موږ زاری ورته کوله چې راسي دا باغونه موږ درته جوړو، روزنه موږ درکو، اساسي کار موږ در سره کوو. دا ټول کارونه په ورځ ورځ په شپو او حتی د شپې در 3 بجې پر مکار کړی دی. څوار له ساعت مو په ورځ کې سفرونه کوله، دغه سي ټریننګونه مو ورته جوړول، نغدې پیسې مو ور کولې چې کم امکانات موږ په لاس کې و شي منځ ځنی درې غولې. یعنی بزګر دا ایدا نس کولای چې موږ سره تاسو کار نه دی سوی. حتی ما په ټریننګونه کې یو غوښتنه دی د دې څخه کوله چې تاسو مؤسساتو ته تل ما تل کېږي یا د مؤسساتو څخه تم تل مکوي چې تل به تاسو ته مؤسسات شاندر کوي. دا تاسو مبتخوره مخته کېږي، دا اساسي کار نه دی. سړي دې موږ تاسو د پاره سمپلونه جوړو، تاسو ته باغونه درکوو، تاسو ته مرستې درکوو، لیکن تاسو هم ځانونه لټان ما مخته کوي چې تل به کوشش کوي د مؤسسات خې مرسته راوباسي. تاسو پر خپل فکر کار وکړئ، پر خپل دماغ کار وکړئ، خپل هڅه وکړئ، خپل اولادونه وروزی، مسلکي زده کړې ورکړئ، د بزګرو اړوند زده کړې وکړئ، د زراعت اړوند معلومات حاصل کړئ، د مسلکي کسانو سره مشورې وکړئ، روابط وساتئ، د دولت څخه غوښتنه وکړئ. په خپل په ګډه سره ځنی پروګرامونه موږ ته جوړول چې تاسو په ګډه راټول شئ. د کال مثلا هر څړی 10 لک تاوان کوي، خو تاسو یو یو لک د کال د ادارې ولسوالۍ بزګر راټول کوي. اوس 300-400 بزګر مثلا په یو ولسوالۍ کې غټ غټ باغونه لري، یو یو لک افغانۍ جرا ټولې کې دا چې 300-500 لک کېږي. نو دا که تاسو راولاړ شئ او اساسي سردخانه یا سړکونه جوړ کړئ یا داغه د پاره اساسي ګودامونه جوړ کړئ، دا ستاسو د پاره د عمر د پاره اینده ده. او کولای شئ چې په دغه اصلات سره او په دغه ذخیره شوی مواد سره ډیر عاید لاسته راوړئ. که څوم پر تاسو لارې بندې شي، د صادراتو لارې نه وي، ولې په خپل داخلي بازار کې تاسو کولای شئ په ښه قیمت خپل اصلات چې ذخیره شوی یې هغه خرڅ کړئ. نو په اقتصادي بحث کې هیڅ کله باید بزګر او هغه کسان چې په زراعت بوخت دي باید نه مؤسسات نه بل چاته په تمه سي او توقع یې دا نه وي چې دوی ته باید موږ ته مرستې ورسیږي، بلکې دوی باید هڅه وکړي، کوشش وکړي او داسې اساسي غوښتنې د دولت وکړي چې هغه د دې آینده ور جوړوي. دا موقتي مرستې د وړو ور کول، د غوړو ور کول یا د دې سره نقدي مرسته، دا اساسي مرسته نه ده. اساسي مرسته هغه ده اغه متل کړي دی وې د مایه خوړل مرز زکه ونیول راز دکه. نو د ډاکټر اساسه ده چې د دې باید اغه مسلکي کرنه زده سي، د دې مسلکي د اصلات راټولول زده سي، دغه د صدراتو طریقې زده سي، دغه بستبنجي زده سي. اوس د ډاکټر ټول غټه بدبختي ده په داوس بازارو کې کچیر د افغانستان ټول بزګر ما اوري تر ټولو غټه درغلی بیرته دغه بزګر کوي. د دې خوانه بده تاسو باور وکړئ، د رومیانو پر وخت سره کچونی رانیسي، غلط رومیان یا خراب رومیان ما بین سورا چی د شور رومیانو دغه چدی اندازه چې دغه شاو خو ورته چی په ما بین کې دا ورته چی حتی کله کله داسې وخت راځي په پنبه کې ډبرې اچولي د پارسل په مابین کې چې دا خپل د دې پر عایداتو ډېر بد تاثیر کوي، څوک بیا د دې حاصلات نه رانیسي. او د هغه تر څنګ د بېنډۍ پر وخت زرغونې کڅوڼې کاروي چې بېنډۍ یې سمې پخې نه یا خراب یې په زرغونو کڅوڼې کې خرڅوي. د سیبو دپاره ژړې کڅوڼې کاروي چې دا خپله هم د اسلامي نګاز خچم بازي ده او هم د خپل حاصلات سره ظلم دی. موږ دوی ته یو توصیه کوو چې تاسې راولاړ شئ د خپل باغ یا د کښت حاصلات چې کله تاسې راټولوئ پر درې برخې وویشئ. یو د هغه برخه چې د خانانو دپاره یا هر خلک چې شی اقتصاد لري او ښه شی غواړي د هغو دپاره، که یو هغه چې میانه خلک یې چې وایي زه خامخا ډېر ښه شی نه غواړم میانه میوه غواړم هغو ته یې برابر کړي، یو هغه چې هغه ډېر غریب یې چې وایي ما زه یو شی ما ته راورسېږي ارزانه دي هغو ته هغه طبقه شی ورکوي. خو بدبختانه حتی په لیړیو په دوکانو کې د دوی د میوې وډل نجس ده، د دوی خرڅول نجس ده، د دوی په باغونو یا کښتونو کې د حاصلاتو راټولول دغه بسته بندي لیبلینګ او نور داسې اساسي نقطې چې هغه ډېر عادي شان دي او دوی ته ډېر ښه عاید په لاس ورکوي هغه نجس ده.
ډېر ډېر مننه. واقعا دغه بسته بندي او بازار ته د حاصلاتو عرضه کول د ډېر مهم رول لري. انجینر صاحب صدیقی، د منطقه شما مشکلات در بسته بندی و عرضه حاصلات در بازار از چه قرار است؟ عین چیز است یا اونجا حل شده در هرات؟
نسبتا به ولایات دیگه اینجا مشکلات کمتر است، خود در کل مشکلات هست در قسمت بسته بندی و پروسس و خود چیز، چون که خود شما میفهمین که امکانات کمتری وجود داره از جمله خود سردخونه و دیگه مثلا پیازخونه یا کشمشخونه. ما وقتی که در دیاغین مکرم ما وقتی که تولید میکنن نباته به او زمانی که تولید میکنن ما امکاناتی وجود نداره که اینا رو پروسس کنم، بسته بندی کنم و ذخیره کنم تا به قیمت مناسب اینا به بازار عرضه بشه. و در قسمت خود مارکتینگ هم مشکلاتی وجود داره. خود نیاز مبرمه که به سر از این موضوعات توجه بیشتر بشه تا باشه که ما به فصل مناسب بتونیم خود دیاغین بتونن انمی محصول خور به وقتی که تولید میکنم به قیمت مناسبی به بازار بفروشم، وقتی که عرضه میکنم بفروشم و از این استفاده کنند. و متاسفانه مشکل هست تا هنوز و نباتات یا میوه‌جات و سبزیجات در فصلهایی که مثلا نیاز داریم از دیگه کشورها میه، مثلا از ایران میایه با قیمت خیلی بلندی مردم خریداری میکنن. و متاسفانه اگر بشه که سردخانه و دیگه امکانات بیشتر بشه در بخش خود ذخیره سازی پروسس و بسته بندی توجه بیشتر بشه که خیلی بهتر میشه.
اصلا سوال دیگه ما ایست صدیق صاحب محترم که دهقان چرا مجبور میشه که اما حاصل خود که داره به طریق احسنش به بازار عرضه نکنه؟ بیشتر احمدی صاحب توصیه خوب داشتن، گفتن به دهقانان که حاصلات خود را بسه بسته تقسیم کنین، یکش اعلی دیگهش متوسط دیگهش پایینتر. سالهای پیش اینجا یک کانتینر کشمش وارد کرده بودن، او را کس نمی خرید بخاطر که وقتی دیدند او ریگ زیاد بود. در این باره اگر دهقانان معلومات داده شد چی نظر دارین صدیق صاحب؟
خیلی خوب است که دیاغین وقتی که تولید میشه به حساب محصول اینا به دست میای اینا سورت برین بندی کنن و درجه بندی کنن و هر کنون به اساس همون درجه بندی و به بازار عرضه کنن و به فروش برسونن و ایتا نشه که مثلا همر به یک دفعه عرضه بکنن و تا ای که باز نگاه خود بازاریابی برای خود نبات یا میوه که اونا تولید میکنم مشکلاتی حساب از دوی بازاریابی مشکل و
دیگه ای که
میشه کنه سورت بندی کنم، درجه بندی کنم و به مارکت عرضه بکنم تا متقاضیان بتونم از اینا به شکل مناسب و درستی و استفاده بکنم.
بسیار زیاد تشکر. سو دقیقی دخبرونی پاتی دی دو دری دقیقی غوارو استفاده رو کو گرانو بزگرانو تو معلومات ورکو. احمدی صاحب محترم، په دې څو دقیقو کې تاسو د بدیل کښت په هکله په فجرده توګه د خانانو ته او بزګرانو ته توصیه لري، مهرباني وکړئ. صدیقی صاحب به هم خپل توصیه وړاندې کړي، مهرباني وکړئ.
مننه سرور صاحب. بدیلونه بیخي زیات دي، کچېری خلک کار پر وکړي یا بزګر کار پر وکړي. په اساسي توګه باغونه دي او د باغونو جوړول زلنده توګه وایم باید پر اتلنګ کې ټوله په ډریپ سیستم ورزل شي. هغه چې د هر شی باغ جوړوي، ولی بیا هم د وچکالۍ په مقابل کې زه درې شان توصیه کوم. یو د پستې باغ، بل د زیتون باغ، دریم د خرما باغ. دا هغه درې باغونه دي چې په ډیرو کم اوبو رزل کیږي او ډیر اساسي تولیدات دي او حاصلات دي او د نړۍ په هر کونج کې استفاده ځنی کیږي او شپې سیورګټي. دوهم تیلی نباتات چې په هغه کې دی کولای شي کنجته، جوار، سیادانه، زیتون، پمبه، بنګي، پلی، افتابگردان، شرشم، سایبین. دا هغه نباتات چې د دې څخه په زیاته کچه تیل تولیدیږي او دا تیل په ډیرو لوړو قیمتو خرڅیږي او اوس د زیاتو مرضی د لپاره استفاده ځنی کیږي. یعنی په طبابت کې د دغه تیل څخه ډیر استفاده کیږي. دریم تیبینه بوټی یا تیبینه باتات چې په هغه کې بیرته خپل سیادانه موجوده ده، په حدیث ثابته ده، هر مرض دوا ده او هر څوک ضرورت ورته لري. چې متاسفانه اوس موږ ته ټوله د پاکستان راځي. زیره ده چې هغه ډیر شاید لري او ډیر خلک یې اوس کوي او ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. زعفران جی په هرات کې دونه بهترین زعفران کرل کیږي. د امارت په اول سر کې قیمت یو کیلو 5000 افغانۍ وو، اوس په یو لکه 15000، په یو لکه 10000، په یو لکه 15000 افغانۍ د دې قیمت. یو په نړۍ کې اولین سرټیفیکټ د کیفیت پر اساس د هرات زعفران اخیستی دی او په کندهار کې بهترین نتیجه زعفران ورکوي. انجدا سپیرکی د خاکشیر، ریحان، مختلف نباتات چې هغه بدلې کېدلې سي او ورته توجه ته وکړي.
ډیر ډیر مننه احمدی صاحب. صدیقی صاحب، تاسو هم که دی بدیل کښت په باره کې بزګرانو ته توصیه ولرئ، مهرباني وکړئ.
تشکر. ما هم تقاضا مندیم که بزګران و کشاورزان به جای کشت خاشخاش کشت بدیل استفاده خود باغ‌های پسته جور بکنن که نیاز به کم از زعفران استفاده بکنن. دیگه نباتاتی که واقعا به محیط توافق داره و نیاز به کم از استفاده کنن و همچنین وقتی هم که هر نباتی که کشت میکنم دور خود خور مطمئن بسازم، زیر نظر مشورای خود متخصصین زراعت بگیرم تا از این نتیجه خوب به حساب یک محصول خوب بتونم به دست بیارن و همچنین میشه که بر خود در قسمت صرف جوی آب اینام خیلی چه باشم آب صرف جویی کنن و آب بیرمانه استفاده نکنن تا با مشکل مواجه نشیم و استفاده موثر بشه از آب. تشکر از شما.
لطاسن ډیره ډیره مننه. په دې سره د ازادي رادیو د ژوند رنگونه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. ز لخپلو درنو میلمنو، هر یو انجینر مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم او دغه راز له معروف صدیقی زراعتي کارپو څخه مننه کوم او له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې تماسونه یو او په خبرونه کې خپل نظریات وړاندې کړل او خپلې پوښتنې. تر راتلونکو اونۍ پورې او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
Yeah.